دا مشال راډیو دا دا محل په پاکستان کې لس او په کابل کې نه نیمې بجې دي. په دې خبرونه کې زه په امیر ساحل درته یو ځل بیا هرکلی وایم، او په دې خبرونه کې د سیمې په اړه تازه او مهم رپورټونه لرو. د دې تر څنګ ونیزه خبرونه مشال تر رڼا لاندې باس هم در خبرو، خو تر هر څه مخکې د دې محل خبرو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلی دی چې د هغه هیواد پوز د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې د ترهګرو پټ پټن ځایونو حمله کړې دي. په تورخم کې سوداګرو او ډریورانو د پاکستان له حکومت غوښتي دي چې مالګوډونکو ګاډو ته د افغانستان ته د اوښتو اجازه ورکړي، او امریکا وایي چې حوثي اغیان د ځانګړې نړیوالې ترهګرې ډلې په توګه نوموي. لومړی موضوع دا در سره چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویل دي چې په سیستان بلوچستان ولایت کې د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې د ترهګرو پر پټنځایونو باندې بمباری کړې ده. دا تر هغه وروسته ده چې ایران د جنوري پر شپاړسمه شپې ناوخته د پاکستان په بلوچستان کې بمباری وکړه. وی ویل چې د جیش العدل ډلې پټنځایونه په نښه کړي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلی دی چې ځواکونه پر پاکستان نه بلکې په بلوچستان کې پر جیش العدل وسلوالې ډلې برید کړی دی. حسین امیر عبداللهیان پرون د سویټزرلینډ په ډیووس کې د نړیوال اقتصادي غونډې پر مهال ویل چې د ایرانیو بې پیلوټ الوتکو او توغندیو هدف پاکستان نه بلکې ایرانۍ ترهګره ډله جیش العدل وه. نوموړي ویل چې د هغې ډلې وسلوال په بلوچستان کې پټنځایونه لري چې په اړه یې پاکستانیو چارواکو سره په بیا بیا خبرې کړي دي. په همدې حال کې د ایران د ولسمشر مرستیال محمد حسینی ویلي دي چې د هر ګواښ پر وړاندې ځواب وایي.
د پاکستان په اړه په ځلونو ویل شوي چې پاکستان باید د دغو خلکو مخه ونیسي، هغه کسان چې ایران ته راځي او زموږ خلک شهیدانوي. همدې ته په کتو طبیعي خبره وه چې ایران یو غبرګون ولري.
ایرانیو چارواکو دا څرګندونې تر هغې څو ساعته وروسته کړې دي چې پاکستان په بلوچستان کې برید د نړیوال قانون او د ملګرو ملتونو د منشور سرغړونه وبلله. هلته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې عبداللهیان د هغه هیواد د بهرنیو چارو لنډمهالي وزیر جلیل عباس جیلانی ته ټلیفون کړی و. وزارت پرون ماخوستن په بیان کې ویل چې جیلانی له خپل ایراني سیال سره په خبرو کې نه یوازې د برید غندنه وکړه، بلکې وی ویل چې هغه کار د دواړو هیوادونو د دواړو خیزه تعلقاتو ته جدي زیان رسول دی، او دا دریځ تکرار کړ چې اسلام آباد د هغه پارونکي عمل د ځواب ورکولو حق لري. همدا عمل دی چې نن سهار د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویلي دي چې په سیستان بلوچستان ولایت کې د ترهګرو پټنځایونه په نښه کړي دي. د پاکستان حکومت ویلي دي چې په سیستان بلوچستان ولایت کې بلوچ بلتون پال وسلوالو ډلو پټنځایونه په نښه کړي دي. په دې اړه باندې تفصیل درته په خبرونه کې درکو. اوس دویم خبر ته ورزو. په تورخم کې سوداګرو، ډریورانو او د ګمرکي چارو د ټولنې غړو له پاکستانه غوښتي دي چې هلته ایثار لوړونکي ګاډي دي پریږ دي چې افغانستان ته ولاړ شي. دوی پرون د خیبر درې پر لاره مظاهره وکړه. وی ویل چې د اسلام آباد د اقدام له وجې په لاریو کې مالونه په خرابېدو دي او سوداګر له لوی تاوان سره مخامخ دي. یو شمېر ډریورانو هم مشال راډیو ته ویل چې هلته د شپې ډېر یخنی وي، د خوړو او اوبو په ترلاسه کولو کې له مشکل سره مخامخ دي، نو ځکه د چارواکي ورته افغانستان ته د تګ اجازه ورکړي. د پاکستان حکومت د جنوري پر 14 ویل چې سوداګرو او ترانسپورټرانو ته یې ورکړی مهلت پای ته رسیدلی، او بې له سفري اسنادو پر تورخم او نورو لارو د مال وړونکو ګاډو ډرایورانو ته د تګ اجازه نه ورکوي. د طالبانو حکومت د دې په غبرګون کې ورته اقدام وکړ چې له وجې د تورخم دواړو خواو ته سلګونه لارۍ ایسارې دي او سوداګري درېدلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلی دی چې په یمن کې ایران پلوي حوثي اغیان په سره سمندرګي او د عدن په خلیج کې پر نړیوالو بیړیو په بیا بیا د بریدونو پر سر د ځانګړو نړیوالو ترهګرو په توګه نوموي. بلینکن پرون په بیان کې ویل چې پر نړیوالو کښتیو هغو حملو بیړۍ چلوونکي له خطر سره مخامخ کړي دي. د سوداګریزو مالونو آزاد لیږ د ګډوډ کړی دی، او د کښتیو چلونې په حقونو او آزادیو کې یې مداخله کړې ده. نوموړي زیاته کړه چې له حوثي اغیانو سره باید د هغوی د اقداماتو حساب وشي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت په بیان کې راغلي دي چې د حوثیانو د ترهګري ډلې په توګه نومول کېدل به په یوه میاشت کې لازم الاجرا یا عملي شي. دا په داسې حال کې ده چې هغې ډلې په غزه کې د جګړې په غبرګون کې په سره سمندرګي کې پر بیړیو حملو ته دوام ورکړی دی. په تېرو ورځو کې امریکایي او برطانوي ځواکونو په یمن کې د حوثي اغیانو پر مرکزونو بمباري هم کړې ده. د خبرونو پای مشال راډیو ته غوښتا او لومړی خبر را سره ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې ځواکونه یې د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې پر د ترهګرو د دوی په وینا باندې د ترهګرو پر پټن ځایونو حمله کړې دي، بمباری ور باندې کړې ده. دا تر هغه وروسته ده چې د جنوري پر 14مه ایران وویل چې په د پاکستان په بلوچستان کې د جیش العدل په نوم د وسلواله ډلې پر پټن ځایونو بمباری کړې ده. د مشال راډیو خبریال طاهر خان له اسلام آباد را سره د ټلیفون په کرخه دی. طاهر خان صاحب، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن سهار په بیان کې څه ویل دي؟
سلام تاسو ته، ستاسو ریدونکو ته چې کوم بیان لږه شیبه وړاندې جاری شوی دی، په هغه کې اولنۍ دا خبره شوې ده چې پاکستان د ایران په بلوچستان سیستان کې حمله کړې دي. دی داوی چې هغه ځای کې کم د بلوچانو ډلې وې، د هغې مرکزونه په نښه شوې دي، او دوی وی چې ځان ته کم د سماچار په نامه باندې ډلې یادي هغې باندې هوایی بریدونه شوي دي. او د پاکستان بیان کې دا هم ویلي شوي دي چې ایران سره د کم چې د پاکستان وسلوالې مخالفې ډلې په ایران کې د پاکستان په ټکو هلته عملیات کوي، هلته موجود دي، د هغې په اړه باندې اندېښنې تر کلونو کلونو شریکې کړې وې، لیکن پاکستان دې ته مجبور شو چې عملی ګامونه واخلي. او بیا دا وی چې کوم بریدونه پاکستان کړی دي، نو هغه د کوي کوي او دقیق استخباراتي او د معلوماتو نه روستو په دغه مرکزونو کړی دي. او دا هم ویلي دي چې په دغه بریدونو کې چې نه هار شوی دي، په هغه کې دغه د بلوچ ډلو ته جاني زیان هم رسولي شوی دي.
صحیح. او د پاکستان حکومت دا بیان چې ورکړی دی، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت، د دې په خبرګون کې لا ایران د خوانه خود خبرګون نه دی راغلی تر اوسه پورې کنه؟
نه، ایران د پاکستان دی ته بلکې د رسمي تایید نه وړاندې هم داسې دلته په ټولنیزو رسنیو باندې چې کوم د پاکستان فوج ته نږدې ګڼل کیږي، هغه د نن سهار نه دغه رنګي خبرونه ورکړي وو، خو ایران نه هغه ته سویلی وو او نه اوس د پاکستان د پاکستان د بیان اوس لږه شی وړاندې راغلی دی. نو احتمال خوشته چې روسي بیا ایران پر برګونو خو تر اوسه پورې ایران ایس د پاکستان دغه د حملو په اړه چې کوم ندی بیان یې دا یا کوم ادعا دا ناغي پاړه سره دی ویلې شي.
هغه ایران چې کله حمله کړې و د جنوري پر 14 شپې نا وخت طاهر خان صاحب، نو ایران دا ویلی چې د جیش العدل ډلې مرکزونه پر خکړې دي. وس د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت چې دا کوم بیان ورکړی دی، دوی وایي چې هغه بلتون پاله بلوچ وسلوالي چې دی ډلې چې دی هغه په سیستان بلوچستان کې د ایران پټن ځایونه لري او موږ هغه په خکړې دي، دغه سي ویلې دي کنه؟
هم دا سیدا ځکه چې دوی یادی چې دغه بلوچستان چې کم دي، چې دا دوی د پاکستان وسلوال مخالفین دي، په ایران کې دغه بیانیې تر مخه جون کوي، ځان ته سرمچار وایي، او دوی دا وایي چې دغه سرمچار یا دغه ډلې چې دي دا د پاکستان کې په ډیرو بریدونو کې د دې لاس ته، او د پاکستان دا داوم د په دې بیان کې چې هغوی زایونه مندلیو خوندی په ایران کې، او هغه د سخبه د پاکستان پر ضد باندې دلته عملیات هم کول. او بیا پاکستان بیان کې دا و چې پاکستان ته بیا دا حق وو چې د خپل دفاع په اړه باندې په دفاع په بنیاد باندې دا غرنګ ګامونه واخلي، او بیا نړیوالو قوانینو ته هم اشاره کړې ده چې دا غي په بنیاد خپل حق لري د دفاع. او بل دا خبره هم کړې چې د ایران چې کوم خپلواکي ده، ازادي ده، نو هغه ته هم احترام لري، خدا کارې د خپل حق له دفاع لپاره کړی دي.
سم ده، د دواړو هیوادونو ترمنځ تیرنګل تیا په تیرو دوه ورځو کې خورا زیاته شوې ده. طاهر خان صاحب، موږ به تاسو سره په دغه پرمختګونو باندې نورې خبرې هم کوو. ډیره زیاته مننه، خوشاله اوسئ. او ریدونکو، په همدې موضوع کې پاتې کیږو، او د همدې موضوع په تړاو باندې بل رپورټ لوري ته ځو. د خپل همکار رپورت درته در خبرو د ایران مرستیال ولسمشر ویلی دی چې د خپل هیواد پر وړاندې د هر ډول ګواښ ته ځواب وایي. دا خبره محمد حسینی پرون د پاکستان په بلوچستان کې د بی پیلوټ الوتکو او توغندیو تر برید وروسته کړې ده. په همدې حال کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان پرون د سویټزرلینډ په ډیووس کې د نړیوال اقتصادي فورم د غونډې پر مهال ویلی دی چې ځواکونو یې برید پر پاکستان نه بلکې هلته پر ایرانۍ ترهګرې ډلې جیش العدل کړی دی. اخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر لنډ مهالي وزیر جلیل عباس جیلانی لخپل ایرانی سیال سره ټلیفوني خبري کړې دي. اسد الله لودین رپورت لري.
د افغانستان د دوه غونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ترمنځ ناندري جدي شوی او دواړه لوري د خپل ګټو د دفاع خبره کوي. ایران پر پاکستان بریټ توجه کړي او ویلي دي د پاکستان پر خلکو د بریټ هیڅ نیت نه درلود. د ایران د ولسمشر مرستیال محمد حسینی پرون ویل چې هیواد به د دوی په وړاندې هر ډول ګواښته ځواب وایي.
د پاکستان په اړه په ځلونو ویل سوي چې پاکستان باید د دغو خلکو مخه ونیسي، هغه کسان چې ایران ته راځي او زموږ خلک شهیدانوي. همدې ته په کتو طبیعي خبره وه چې ایران یو غبرګون ولري. دا به زموږ د نظام د خوندیتوب لامل سي، د هغه اقتدار چې د ایران اسلامي جمهوریت لري.
بل لور ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان چې د داووس اقتصادي غونډې لپاره یې سویس ته سفر کړی پر پاکستان د خپل هیواد برید توجه کړی دی. هغه ویلي ایران د پاکستان ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی لري، خو په وینا یې هیواد دا اجازه نه ورکوي چې ملي امنیت ته یې خطر پیښ شي. ایران د سه شنبې په ورځ د پاکستان پر بلوچستان ایالت د توغندیو او بی پیلوټه الوتکې بریدونه وکړل چې د راپورونو له مخې دوه ماشومان پکې وژل شوي دي. پاکستانی رسنیو ویلي چې د غبریدونه د بلوچستان ایالت سبسکو سیمه او پنجګور ته نږدې شوې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ پرون په یو خبري غونډه کې ویل چې د غبرید د هر ډول عواقب پر به د ایران پر غاړه وي.
دس الیګل اکټ is completely unacceptable.
دغه ډول نه قانوني اقدام په هیڅ صورت د منلو نه دی. د هیڅ توجیه هم نه لري. پاکستان حق لري چې د ډول نه قانوني اقدام ته ځواب ووایي. ټول مسولیت او واقعیت د ایران پر غاړه دي.
Consequences will lie squarely with Iran.
د پاکستان د سند ایالت والی کامران تیسوری چې د سوداګرو د یو 50 کسیس پلاوی په مشرۍ په څلور ورځنی سفر ایران ته تللی وو، د بریټ په خبرګون کې خپل سفر لغوه کړ او پرون ماخام بیرته کراچۍ ته ستون شو. د دغه پلاوی د سفر هدف له ایرانی چارواکو سره پر سوداګریزو اړیکو خبرې کول او په چابهار بندر کې په یو نندارتون کې ګډون کول وو. ایران ادعا کړې چې پر بلوچستان د بریټ هدف یې پر پاکستان بریټ نه بلکې د جایش العدل وسله والې ډلې په نخښه کول وو. د ازادي رادیو ایرانی څانګې رادیو فردا راپور ورکړی چې د دغه وسله والې ډلې مرکز د بلوچستان په سبسکو سیمه کې دی. وړاندې جایش العدل ته د یوې منصوبې اعلامیې له مخې ویل شوي چې شپږو بی پیلوټ الوتکو او څو توغندیو کورونه او د دغې ډلې د کورنیو غړي په نخښه کړي دي. ایران تر دغه برید یوه ورځ وړاندې په سوریه او عراق کې هم توغندیز بریدونه کړي دي. دا حمله د کرمان د وروستیو خونړیو بریدونو په غچ کې کیږي. د کرمان په بریدونو کې نږدې سل تنه وژل شول او مسؤلیت هم داعش وسلوالې ډلې ومانه.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپا شپږ سو یویش کلو هرڅه. لنډې سپې مودې 15,515 شپېته، 2,110، 10,390 او 10,550 کلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش کلو هرڅه خپرېږي. په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو صفو اورېدلی شئ.
په تورخم کې د ګمرکی چارو شخصي ټولنې کسٹمز کلیرینګ ایجنټس غړو سوداګرو او ډریورانو د ګمرک دفتر مخې ته احتجاجي مظاهره کړې ده او له حکومت یې غوښتي دي چې د خیبر درې پر لاره ولاړو ګاډو ته افغانستان ته د وښتو اجازه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې په تورخم کې د پاکستاني چارواکو لخوا د سامان وړونکو ډریورانو لپاره د سفري اسنادو د لازمي کولو له کبله هلته د جنوري له 14 راهیسې سوداګري درېدلې ده او کاروباریان وایي چې مالونه یې په خرابېدو دي. د پاکستان په خبرګون کې د طالبانو د حکومت چارواکو هم ورته اقدام وکړ او هغه خواته هم ګڼ ګاډي ولاړ دي. د پرونی مظاهره ګډونوالو ویل چې اسلام آباد د افغان ډریورانو ته د تورخم پر صفري نقطه ویزې ورکړي. په سیمه کې یو انتظامی چارواکي د نوم نخولو په شرط مشال راډیو ته وویل چې په تورخم کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو او د طالبانو د حکومت چارواکو ترمنځ یو غونډه شوې ده خو لا یې نتیجه نه ده ورکړې. پاکستان وایي چې بې له سفري اسنادو هیڅ چاته د تګ راتګ اجازه نو ورکوي. د فرهاد شینواری رپورت.
د جنوري په 10 نیټه په تورخم کې د کسٹم کلیرنګ ایجنټانو اتحادیې غړو سوداګرو او ترانسپورټرانو د کسٹم دفتر مخې ته خپل احتجاج ریکارډ کړ او دا غوښتنه یې وکړه چې د خیبر درې په لار ودرول شوو ګاډو ته د اجازه ورکړل شي چې افغانستان ته واوړي. دوی ویل چې افغان ډرورانو لپاره دی په تورخم صفري نقطه کې د سټیکر ویزې لګولو سهولت ورکړل شي او چې کله هم حکومت د کاروبار پر مخ د تورخم دروازه تړي نو باید څو ورځې وړاندې سوداګر خبر وساتي چې بیا مالونه نه رابروي او تاوان سره نه مخ کیږي.
دوی کې زموږ پاکستان او افغانستان دواړو طرفه نقصان روان دی. په ټیبل ټاک باندې دا خبره هلکا
ویزې سر چې پکاره چې ډرور او کلینډر په تورخم بارډر باندې سټیکر ویزې شو غواړ چې دا مسله سره حل شي.
نور سره پاسپورت منو نور سره ویزه منو او مون ته ډیر زیات تکلیف دی. دمره مال خراب شو په لارو کې ټول ترانسپورټ هولیار دی. 40 کیلومتر پیری ولار دی او دا کې سوزیانی دی په دا کې پروتن دی په دا کې ارشاین دی.
د خیبر درې په لار لا هم په سلګونه د مالونو ډګ گاډي ولار دی او ډرورانی وای چې یو لړ مشکلات سره مخ دی.
زمانو مغه احمد دی جوار مبار کړي او کابل روان او دا گیټ بند یې تکلیف کې دا وګوره بس یو شی اسانتیا موږ ته نشته دی. لارې بندې دي رشونه دي بس موږ دا غواړو چې موږ ته دا مشکل حل شي. لارې گیټ کې اسانتیا راولي عمل کوم او دا عمل کوم دواړه ډریورانو ته اسانتیا ترانسپورټ ته اسانتیا شته او ډریورانو ته شته.
نو تاسو سره پاسپورټ نشته او ویزا؟
پاسپورټ را سره شته خو ویزا پکې نشته. پاسپورټ کوم ټیم ختم دی او ویزا هم نشته.
آیات شاه موږ ترانزیټ ته غوړي دي تورخام مسله گیټ کې پاسپورټ ول انځه ده او ویزی غواړي او پاسپورټونه غواړي. یخنیم خډیره او بس چور روټه دغه بندوبست دا غرد دی کی چور روټه چیرته دی بس خپل تکلیف مجبور یو بس ولېړ وېڅ پته نه لګي بس دا وړو چې دا گیټ اوس دا مسله حل شي شي روان شو ځکه کی وزو.
د جنوري په 14 نیټه پاکستانی چارواکو په تورخم دروازه افغان ډرورانو لپاره یو بار بیا د پاسپورټ او ویزې شرط عملی کړای او چې کوم ډرورانو سره دا اسناد نشته نو سره د خپل ګاډو ایثار کړي او دوړخیز تجارت ورسره معطل شوی. د تورخم هغه غاړي ته بیا افغان طالبانو هم پاکستانی ډرورانو ایثار کړي او د پاسپورټ او ویزې غوښتنه یې ترې کړې. په تورخم کې د خیبر ضلع یو انتظامی چارواکي خپل نوم نه خپرولو په شرط د جنوري په 12 نیټه مشال ریډیو ته ویلي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په دې کشاله باندې یوه غونډه شوې خو تر اوسه یې څه نتیجه نه ده ورکړې. د تورخم کسټم او امیګریشن چارواکو ویلي چې خواوشا 2 میاشتې وړاندې د ډرورانو ته ویلي وو چې خپل اسناد دی مکمل کړي خو تر اوسه یې چوړ نه کړل نو ځکه یې ریسار کړي. پاکستان په 2014 کې د پولي سنبالولو پالیسي عملي کړې او دې لاندې په تورخم دروازه هر وګړي لپاره د پاسپورټ او ویزې شرط خوده او په دې وروستو کې ډرورانو او افغان ناروغانو ته دا سهولت ورکړی وو چې د بغیر پاسپورټ او ویزې پاکستان ته را داخل شي خو اوس یې ترې دا سهولت بیرته اخیستی. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت ورځې 19 خبرونه
د مشال ته رڼا لاندې
پلسنی مو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجا
پام کوا.
پدوانیمو بجو
د ځوانانو غږ
پدریو بجو
سروې
پسلور نیمو بجو
هارون بچا هنری غړی
پپینزو بجو
د پاکستان انتخاباتي کمیشن په ورسته ورځو کې پر ټولو غوندونو ټینګار وکړ چې د قانون لمخې د فبروري 8 په انتخاباتو کې د لګ تر لګه 15% عمومي څوکۍ نوماندی خځو ته ورکړي. په پاکستان کې خځې په قامي او صوبایي اسمبلیو کې ځانګړي څوکۍ هم لري. په سوات کې سیاستوالان او مدني فعالان وایي چې ډیری غوندونه په انتخاباتو کې خځو ته پر عمومي څوکۍ د نورو نوماندانو د مقابلې حق ورکوي او خځې د پارلمان ځانګړي څوکۍ هم ترلاسه کوي، خو هغوی په سیاسي چارو کې ډېر مشکلات لري او په قانون او تګلارو جوړولو کې ونډه او کردار کم وي. نیاز احمد خان دې موضوع ته کتنه کړې ده.
د پروري پاتمه نیټه کې دونکو ټاکنو لپاره تیاری مکمل شوی او دغه کې په مجموعي توګه قامي او صوبایي اسمبلیانو کې 25,000 امیدواران برخه اخلي، چې په خیبر پښتونخوا کې د قامي اسمبلی 15 او د صوبې اسمبلی 115 سیټونو لپاره په مجموعي توګه 15,278 امیدواران په مقابله کې دي. دا کې پاکستان مسلم لیگ، پاکستان پیپر پارټي، عوامي نېشنل ګوند او نورو سیاسي ګوندونو د قانون مطابق 15% خزینه سیاستوالو ته د پارټي ټیکټ ورکړي. د سوات خزو حقونو لپاره کارکونکي ټولنې مشره ډاکټر یاسمین ګل وایي چې په ټوټ ټاکنو کې د خزو ګډون او بیا اسمبلیو ته تلل ځکه ضروری دي چې د خزو د حقونو لپاره غږ پورته کړي شي.
تعلیم سہولت دے، کاغذ کی صحت سہولت دے، کباغ کی نوری دا ہنر سہولت دین و آغا بےچتی یو سڑے ہا شانتی پیسل سازی یا قانون سازی نشی قوالے سمر چی زنانہ دا زنانہ دا حقوق دا پار خبر قولشی یا قانون سازی یا پیسل سازی کی آغا خپل اختیار استعمال والے شی یا خپل خبر خودیشی نو دا ڈیر پارا ڈیر ضروری دار اسمبلی کی زمو زنانہ سپورٹ شعرا کینے والے شعرا کا قانون سازی اور پیسل سازی کے شامل شعرا کی لدا اختیار وکڑے شی جاگی ہوں پل کم اختیار رائے چیدن واقع پکولا و انداز مانی شامل کرے شی.
دا سیدو شریف جان جیب کالج د انګریزي ادب زده کوونکی نازیا وای چې سرنګا د خزو پټو ټاکلو کې د وټ په ذریعہ رائے مهمه ده. د غرنګا په الیکشن کې برخه غستل هم پکار ده.
یو خزه چې کله الیکشن ته ودرېږي نو هغه بلې خزه ته وای چې تاسو د وټ دا اهمیت ته تاسو وټ ورکړئ نو موږ بس تاسو لپاره دا ښه کارونه وکړو، ځکه چې زیاتر جابس چې کله یو خزه کوي نو هغه ته داسې اجازت نه چي ته به داسې جاب کې چې لکه ستاره میر سره انټریکشن نه راځي، لکه چار دیواری کې به زیاتر خزه د قید محدودی چې یو خزه الیکشن ته ودرېږي نو هغه به خپل بلې خزه لپاره به لکه سټین والی داسې جابس به هغه ته پرووایډ کړي او د هغو اهمیت به ته وایي د وټ چې تاسو وټ ورکړئ بس تاسو لپاره دا ښه ښه کارونه وکړو.
ولې د پاکستان تحریک انصاف ملکن ډیویژن خزو څانګې مشره نعیمه ناز چې د خیبر پښتونخوا اسمبلی لپاره د دیرنه په جنرال سیټ ټاکنو کې برخه اغسته او اوس یې کاغذونه بیرته اغستي وایي چې په پښتنو سیمو کې د خزو سیاست ته تګ ډیر مشکل کار دی.
یو خزه د کور نه روتل ډیر ګران کار وی چې هغه راشي او په سیاسي فلیټ فارم باندې ودرېږي، هغه جلسې کې سپیچو کې تقریرو کې یو یو کور ته لاړ شي دا لکه ډیره غټه خبره وي. خو د بدقسمتې نه زمونږ سره څه کیږي چې موږ هغه ښځې چې کوم سیاسي ګوندونو سره تعلق ساتي او کله دا ښځې راشي سیاسي میدان ته یو جلسه کوي یو کارنر میټینګ کوي نو هغه کارنر میټینګ کې چې کوم دی ریسپیکټ په نظر ورته ډیر کم خلک ګوري، بیا څه اوشي چې راواخلي هغه پکچر او سوشل میډیا باندې پټو کې او الته کې کمنټس او هغه سیزونه چې وي هغه د خلکو حوصله پست پاکي.
بیا په سوات او ملکنډ کې د خزو د حقونو لپاره کارکونکي مدني پاله نیلم رحیم وایي چې د قانون مطابق 15% خزي نیغ پنیغه او بیا 10% خزي به په ټولو اسمبلیانو کې برخه وي، خو چې کله خزي د قانون مطابق منتخب شي او اسمبلیانو ته لاړ شي بیا ورته هم په اسمبلیانو کې قانون سازی او فیصله کولو کې برخه نه ورکولای کیږي.
کله چې دا زنانه چې د پریزرو سیټ باندې هم اسمبلیانو ته لاړ شي خودی ته د خپل اختیارات چې دی پته نه یو او دی هغه خپل आवाज هغه شان نشي پورته کولای، ځکه چې دلته زمونږ چې دی د خلکو تربیت نه کیږي، سیاسي تربیت نه کیږي، د دې زنانو هغه شانتي کیپاسټی نه بیلډ کیږي، د دې پالیسیز نه، د دې لاز نه، د دې سیزن نا خبر ہے یو ٹول سٹرکچر دا سی دے چی کم کی پوزیشنز دی پاگے باندی ناری نا چی دی نو ناس دی نو دوی تا غخ پل مطلب آواز پور تکول چی دی نو بیا ډیر زیاد گرانی.
د پاکستان آئین تر مخه په قومي او صوبای اسمبلیانو کې او بیا په مقامی حکومتونو کې به لږ تر لږه 10% د ښځو نمائندګي وي. دې ترڅنګ ټاکنو کې به هم ښځې پوره پوره رای ورکوي او کومه حلقه کې چې استعمال شوي ووټونو کې د ښځو د ووټ یا رای برخه د 10% نه کمی وي هغه ټاکنې به نه منل کیږي او بیا پرې انتخابات کیږي. زیاتره سیاسي ګوندونه وایي چې دوی د ښځو دغه حق مني چې سیاست کې برخه واخلي او قانون جوړونکو اسمبلیانو کې رای ورکړي. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
د مشال ریڈیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریڈیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا یمن میشته حوثی یاغیان د نړیوالو ترهګرو ډلو په نوملړ کې شامل کړي دي. وزارت د اعلان پرون تر هغه څو ورځې وروسته په بیان کې وکړ چې امریکایي او برتانوي ځواکونو په یمن کې پر حوثی یاغیانو هوایی حمله وکړې. حوثی وسلوالو په وروستیو کې په غزه کې د جګړې په غبرګون کې په سره سمندرګي کې پر سوداګریزو بیړیو حمله زیاتې کړي دي. اسدالله لودین د نړیوالو اژانسونو د خبرونو پر اساس رپورټ جوړ کړی دی.
امریکایي چارواکو په سره سمندرګي کې پر سوداګریزو بیړیو د بریدونو د مخنیوي د هڅو په لړ کې حوثي وسلوال بیا د نړیوالو ترهګرو په نوملړ کې شامل کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ په یو خبر پاڼه کې وویل چې دغه اقدام له همدې نیټې 13 ورځې وروسته عملی بڼه غوره کوي. رویټرز خبری آژانس د امریکایي چارواکو په حواله لیکلي چې له دې اقدام سره به د ایران له ملاتړه برخمنه حوثي وسلواله ډله تر بندیزونو لاندې راشي او د تمویل او تجهیز لارې به یې بندې شي. حوثي وسلوالو په غزه کې د اسرایلي پوځیانو د بریدونو له ډیروالي سره په سره سمندرګي کې پر سوداګریزو بیړیو بریدونه ډیر کړل او ځینې بیړۍ یې تاو کړې او وې درولې. د حوثي وسلوالو دې کار نړیواله سوداګري ټکنۍ کړې او دا اندېښنه را ولاړه کړې چې په غزه کې د اسرایلي پوځیانو او حماس سختدریزې ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګر بولي جګړه به د منځني ختیځ نورو سیمو ته هم وغځیږي. رویټرز د امریکا د یو چارواکي په حواله چې نوم یې نه دی ښودل شوی ویلي د حوثي وسلوالو همدغه بریدونه د ترهګرۍ له تعریف سره سمون لري. امریکا حوثي وسلوال داسې مهال بیا د ترهګرو په نوملړ کې شاملوي چې د امریکا او برېټانیا جنگي الوتکو تیره اونۍ په یمن کې د دغه ډلې پر اهدافو لسګونه بریدونه وکړل. حوثي وسلوالو چې په سره سمندرګي کې پر بیړیو بریدونه له اسرائیل سره په جګړه کې د فلسطینیانو ملاتړ بولي د امریکا او برېټانیا د هوایی بریدونو د غچ اخیستنې خبرداري ورکړی دی. حوثي وسلوال د امریکا د مخکنی ولسمشر ډونالد ټرمپ د واکمنۍ په وروستیو کې امریکا د نړیوالو ترهګرو په نوم لړ کې شامل کړی وو، خو د 2020 کال په فبروري کې امریکا دغه ډله د یمن د بشري ناورین له کبله له دې نوم لړه و ایستله. هغه مهال ملګرو ملتونو د یمن بشري وضعیت بیړنۍ بللی وو او خبرداري ورکړی وو چې د یمن 1.5 میلیونه وګړي یا 2/3 کې اوسیدونکي بشري مرستو ته اړتیا لري.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
خیواډو نه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت بوغو تیر کو.
پر هر څه سربیرا هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونی زخبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنچمبا یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندای بڼه او هر یک شنبا یا اتوار د ماسپخین پر دونیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
مشال رادیو ته وګیاست او په پیښور کې د سهار لسنی می او په کابل کې لس بجې شوې د مهمو خبرونو لنډیز. لومړی خبر دا دی چې پاکستان ویلی دی چې د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې د ترهګرو پر پټنځایونو بریدونه کړي دي. د بهرنیو چارو وزارت ویلی دی چې نن سهار وختي شوي بریدونه خورا منظم او دقیق ول چې پکې یو شمیر ترهګر وژل شوي دي. وزارت وایي چې هغه عملیات د استخباراتي معلوماتو پر اساس کړي دي او ورته د مرګ بر سرمچار یا مرګ پر سرمچار نوم ورکړی. او په پاکستان کې بلتون پالی بلوچ وسلوال ځان په بلوچي ژبه سرمچار یا د ازادۍ جنگیالیو په نوم یادوي. د ایران حکومت لا په سیستان بلوچستان کې د پاکستان د بمباریو او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. پاکستان دا اقدام تر هغې وروسته کړی دی چې ایرانۍ رسنیو د جنوري پر 14مه شپې مهال د بلوچستان له پجګور سره نږدې په زرغون غره سیمه کې د وسلوالو پر مرکز د بی پیلوټ الوتکو او د توغندیو د برید خبر ورکړ. د ایران حکومت وایي چې د هغه برید د هدف جیشولا د وسلواله ډله وه. په تورخم کې سوداګرو ډریورانو د ګمرکي چارو د ټولنې غړو له پاکستان غوښتي دي چلته ایثار مالونونکي ګاډي دی پریک دي چې افغانستان ته ولاړ شي. خو د پاکستان حکومت وایي چې د جنوري له 14مې راهیسې هلته په سیمه کې بې له پاسپورټ او ویزې د مالوړونکو ګاډو تګ را تګ درول دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون ویل چې په یمن کې ایران پلوي حوثي یاغیان په سره سمندرګي او د عدن په خلیج کې پر نړیوالو بیړیو په بیا بیا د بریدونو پر سر د ځانګړو نړیوالو ترهګرو ډلې په توګه نوموي. بلینکن په بیان کې ویل چې پر نړیوالو کښتو هغو حملو بیړۍ چلوونکي له خطر سره مخامخ کړي دي او د سوداګریزو مالونو آزاد لیږد دی ګډوډ کړی دی. د خبرونو پای او اوس هم ونیزه خپرونه مشال تر رڼا لاندې درته خبرو. تاسو ته معلومه ده چې د فبروري پر 8مه په پاکستان کې انتخابات اعلان شوي دي، خو ځینې ګوندونه د انتخاباتو د کېدو یا نه کېدو په اړه اندېښنې لري، شکونه لري. له دې پرته د اپوزیشن لوی ګوند عمران خان په زندان کې دی او د هغه ګوند تحریک انصاف په مختلفو مقدمو کې لګیا دی، مصروف دی. په پاکستان کې د امنیت وضع هم ښه نه ده. نو داود خټک دا ځل په مشال تر رڼا لاندې خبرونه کې پر همدې موضوع باس کړی دی.
د مشال تر رڼا لاندې
ستړي مشه داود خټک يم او د نن ورځې د مشال تر رڼا لاندې 19 بحث کې د پاکستان په سیاست د فبروري په 8مه اعلان شوی انتخاباتو او په دغه تناظر کې هلته په امنیتي وضع خبرې کوو. په ننني بحث کې را سره له اسلام آباد د اردو ژبې انډیپندنت ورځپاڼې مدیر هارون رشید صاحب او له پېښوره د انګریزي ژبې د نیوز ورځپاڼې خبریال مشتاق یوسف زی صاحب میلمانه دي. دواړو میلمنو ته د مشال ریډیو د نن ورځې په بحث کې ښه راغلاست. اول ورځو په پېښور کې د مشال خبریال وسیم سجاد او ګورو چې هلته د انتخاباتو څه حالې ځلې روانې دي.
د الیکشن کمیشن آف پاکستان یا د پاکستان د ټول ټاکنو د کمیسیون لخوا په پاکستان کې د عامو انتخاباتو لپاره د روان کال د فروری 8مه نیټه ورکړل شوې ده. د الیکشن کمیشن د شمیرو مطابق په پاکستان کې 115 سیاسي ګوندونه پر راتلونکو ټول ټاکنو کې برخه اخلي. د الیکشن کمیشن د شمیرو مطابق په د خیبر پختونخوا نه د صوبایي اسمبلی لپاره د 3,094 کاندیدانو کاغذونه او د قومي اسمبلی لپاره د 1,101 کاندیدانو کاغذونه منظور شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا ټولو سیاسي ګوندونو خپلو کاندیدانو ته ټکټونه هم ورکړي دي، خو په خیبر پختونخوا کې د تیر په څیر سیاسي هلې ځلې په نظر نه راځي. زه دا وخت په پېښور کې ولاړ یم. په پېښور کې 15 د قومي اسمبلی او 14 د صوبایي اسمبلی سیټونه دي، خو ولې دلته واړه میټینګونه او سیاسي غونډې کیږي خو د کم سیاسي ګوند لخوا لویا جلسه یا جلوس په نظر نه دی راغلی.
هارون صاحب، د الیکشن هلې ځلې ډېرې زیاتې سړې دي، تاسو څه فکر کوئ؟ او لکه څنګه چې دا یو شمیر ګوندونه وایي هم، آیا انتخابات به چې کوم ټاکل شوی وخت دی د 8 د فروری په هغه وخت به وشي، بلکې په داسې حال کې چې عمران خان په جیل کې دی او ګوند یې د بیټ د انتخابي نخې په اړه خپه دی، بلکې احتجاجونه هم کوي، تاسو څه وایئ؟ دا انتخابات به وشي؟
جی داود صاحب، دا تاسو پہلا سوال چې دی دا د حکومت طرف نه، د نگران حکومت نه طرف نه بار بار د دې تردیدونو او د الیکشن کمیشن طرف نه هم پرونی یو غټ بیان مخې ترالو چې سو پورې هغوی تیاریاں کړي دي، هغه نه پس دا ټاکنې چې دي تاخیر دی کې نشي کېدې، خو خلکو اندېښنې خپل ځای برقرار دي. او دا وجہ دا ده چې پاکستان کې همیشه سیاست کې څه کېدون کې دې باره کې څه پیشګوئی نشي کېدې. نو لا هم یو شل پنځه شرزې پاتې دي اتم فروری ته، نو خلکو دا اندېښنې خوشته چې کېدی شي حالات داسې اړخ ته تاو راتاو شي چې ټاکنې پاتې شي. خو ما ته نه ښکاري زیات امکان اوس هم دغه ده اویا اتیا فیصده چې کلدا سے غټ اندېښنا یا سدا سے غټ حادثه ونه شي، نو ټاکنې چې دي په خپل وخت باندې ښکاري لګیا دي.
صحیح هارون صاحب مننه. او مشتاق صاحب، هارون صاحب حادثو ته اشاره وکا، نو مونږ به د پروګرام په اخیری برخه کې په امنیتی حالاتو هم یو نظر اچو. خو تاسو څه فکر کوئ چې کوم وګورو، نو د پاکستان تحریک انصاف چې یو تر ټولو غټ ګوندو عمران خان یو پخوانی وزیر اعظم مو دا وخت په جیل کې دی، ګوند ته انتخابي نخا نه دا ورکړل شي، په هغه باندې هم ټکونه کیږي، تاسو څه فکر کوئ چې په دې حالاتو کې دا انتخابات اهم شي، لکه څنګه چې هارون صاحب وویل چې انتخابات امکان لري چې اوشي، نو آیا دا به تر څومره حد پورې د منلو وړ وي؟ که د دې نه مخکې موږ ګورو په 2013 کې هم انتخابات شوي او په هغه باندې هم ډیر ګوندونه خفه او بیا وروسته حالات خراب شو، تاسو څه فکر کوئ؟
ډیره مهرباني خټک صاحب. نو دا چې دا سره باندې، نو په دې باندې خو عام خلک هم پوه دي چې ممکن نه ده چې ګنې پاکستان کې غشرې هم فیر الیکشن نه شوي، پری الیکشن نه شوي، خو دا ځل چې سره واندي نو دا غې نه خو داسې اندازه نه لګي چې ګنې پاکستان کې به دا ځل صفا انتخابات شي او چې کم پارټۍ تخلق کوټ ورکړي نو په اقتدار کې بغیر راځي. اول تاسو ګورئ چې صرف یو ګوند خلاف تحریک انصاف خلاف یو مهم روان دی ډېر مودې نه، دا غې چې مختلف نمائندگان دي هغې ته ډېر مشکلات دي، مختلف حربې استعمال شوی اوس داغی دا پارٹی چې کوم مشهور نخا وا بیٹ هغه واغستو. نو اصل کې که تاسو ګورئ نو دا مخکې دا واقع شوی دی، نو په 2018 کې مسلم لیگ نون پناه کې د دلته کې امنیشل پارٹی پناه کې دلا او تحریک انصاف ته مختلف لارې کولاو شوی وی. او دا سه وچه لکه شای او نمائنده با وقبا دا یونین کونسیٹ سیٹ نشی گٹن وقبا ایم این ای شو ایم پی ای شو دو دو زل شو تا کارم نو کړي خلکو پیندل هم نه خو غي مینه ګان شوم دا غلطه مخکې شوې دي. او په هغه وخت کې هم دا کیسې روانې وي، اوس چونکه غي خلاف کمپاین روان دي او ډېر پکار باندې روان دي، نو زمانه دي خیال چې خلک په دې باندې شکو کې ګنې را څوک چې لوټ ورکی نو په پټه دا کې راځي.
صحیح صحیح. هارون صاحب، په 2013 کې چې دا انتخابات ترسره شو، نو په هغه باندې چې د تقریبا د ټولو لویو سیاسي ګوندونو لخوا په هغه باندې هغه ته ګوتی اونیول شوې، د هغه په شفافیت باندې شکونه او سوالونه راپورته شو، او د هغه وروستو کس هم د عمران خان ګوند په اقتدار کې راغی، خو په پاکستان کې سیاسي بے ثباتی چې کوم ته انسټیبلټی ویل شي هغه جاری پاتې شو. تاسو څه فکر کوئ لکه څنګه چې تاسو وویل چې انتخابات به وشي، خو په دې حالاتو کې دا انتخابات پوره هم شي، نو آیا دا سیاسي بے ثباتی چې دا به هم داسي وي کړه د سره بس خواله راشي؟
داود صاحب، پاکستان په یو بدقسمتی دا ده چې سیاسي توګه باندې چرته استحکام په دې اویا پنځه اویا کالو کې چرته موږ نه دی لیدلې. همیشه دا سه ګڼه ګڼه روانه وي او ګرمي وي او تورونه وي او یو بل باندې حمله وي او سیاسي هلچل چې دی هغه دغه سه روانه ده. نو ما ته نه ښکاري چې د اتم فروری نه پس حالات بس داسې ډېر پرسکون بشي او سیاست به ډېر داسې یو ډګر باندې یو ټریک باندې به روان شي. وجہ دا ده چې الیکشن نه مخکې چې کم تاسو دا خبرې وکړي، مشتاق صاحب هم خبرې وکړي چې کم خلکو اندېښنې دي او کم لیول پلینګ فیلډ د بارہ کې چې کم الزامات او تورونه لګیا دي.
فکر کوم د هارون صاحب د سکایپ د موږ سره د سکایپ په لائن باندې دی، د اغي لیک پرې شو، نو موږ خپل بحث ته دوام ورکو. د مشال خبريالان لخپلوس خپلوسیمو د انتخاباتو د روان کمپاین په اړه خبرونه ورکوي. دا وخت مونږ ورزو سواد ته او هلته د مشال خبريال نیاز احمد خان موجود دی او نیاز مونږ ته دا حال راکوي چې په سواد کې د انتخاباتو سه حالې سره روان دي.
پسوات او ملکن ڈویژن کې د انتخاباتو لپاره تیاری شروع شوې دي. په نسبت د دې چې تیر دوو یا دریو میاشتو وړاندې دلته کې هلې ځلې نه وې، کله چې الیکشن کمیشن ټول سیاسي پارټیانو ته او آزاد امیدوارو ته د هغې نمونه او بیا نښې ورکړې، نو دلته کې د هغه تیاریانې نورې هم تیزې شوې دي. بازارونو کې جنډې لګولې شوې دي. کم امیدواران چې دغه انتخاباتو د قومي سمبلې دي او که صوبایي سمبلې دي ولاړ دي، هغې چې د کارنر میټینګو د خلکو سره چې دینو رابطې هغه شروع کړي دي. په خپلو دیرو کې چې دغې باندې هلې ځلې روانې دي. دې تر څنګه سوات موسم یخ دی خو سیاست یې ګرم شوی دی او دغه امیدواران چې دی دغه کور په کورزی دوی د خلکو نه اوټونه غواړي. په دغه نسبت باندې چې را په اتمه پرورې چې کم ټاکنې دي، کم انتخابات دي، هغې کې دوی زیاتو نه زیاته برخه والي او دوی ته اوټونه ورکړي چې دغه انتخابات د وجې نه به په خیبر پختونخوا کې او په پاکستان کې په دې کې به حکومتونه راځي. نو د سوات حالات دې وخت کې پر امن دي او دلته کې سیاسي هلې ځلې چې دی هغه روانې دي.
د مشال خبریال نیاز احمد خان د سوات نه د مونږ ته د حال راکو چې په سوات کې انتخاباتي هلې ځلې څنګه روانې دي. لکه څنګه چې په اول سر کې زمون خبریال وسیم سجاد تاسو ته حال درکړیو چې په پیښور کې کسه هم پوسټرې لګېدلې دي، یو کوشش روان دی خو هغه سي نه کیږي لکه څنګه چې دلته لوی جلسې کې دي. هم ورته حال په سوات کې هم دی او له دې وړاندې مونږ د هارون رشید صاحب سره او مشتاق عزیز صاحب سره په دې باندې خبره کوله چې آیا د انتخابات به ترسره شي او که ترسره به نه شي. مشتاق صاحب، په سینیټ کې یو قرارداد وړاندې شوی چې انتخابات دې وځنډول شي، اوس یو بل قرارداد هم هلته وړاندې شوی، بیا دغې نه وروسته یو بل قرارداد هم راغی د جماعت اسلامي د مشتاق احمد خان لخوا چې انتخابات دې په خپل وخت باندې وشي. خو آیا تاسو ګڼئ چې یو شمیر لوی سیاسي ګوندونه هم په دې حق کې نه دي چې دا انتخابات په خپل وخت باندې وشي؟
ما په خپل باندې دا اوس مختلف وجوهات دي. یو خدا دا چې دا چې کوم پلی استکیږي چې رګنه د سکیورټی الارټ خراب دي او په دې کې انتخابات ممکن دي، ما په خپل باندې ډېر کمزوري ارګومنت دی. او تاسو ګورئ نو په 2013 او 2018 کې ډېر بدحالو، ډېر زیات مشکلو سیاسي ګوندونو ته په خاص توګه باندې او منیسټر ګوند ته، او اوس زمانه د خلک کې نه الارټ اخن خراب دي. یو خدا چې
یعنی تاسو چې وایئ چې دا حالات خراب وو، کوم چې تاسو اشاره کوئ حالات خراب وو، مطلب دا دی چې امنیتي حالات په هغه وخت کې خراب وو؟
بالکل داسې ده. او اوس چونکې یو خدا ده چې نه کاله دلته په خیبر پختونخوا کې تحریک انصاف حکومت پاتې شو، یو نوی لیډرشپ هغې مخې ته راوسته او دا نور سیاسي ګوندونه بالکل د سین آؤټ وو، نو یو ډېر غټ مشکل دی هغې ته. نو زما په خیال باندې په دې وخت کې دا چې کوم سیاسي ګوندونه او د هغې ملګري په سینټ کې دا قرارداد پیش کړي چې انتخابات کې ونشم، دا غي زیات سوچ په خبر پختونخوا باندې دي او دغه سیاسي ګوندونو ته د دشتګردۍ نه غټ خطر نشته. اغي ته دا غي د کوم مخالف سیاسي ګوندونو دي دا غي نو د غټ خطر ده. تاسو ګورئ چې تاسو وی چیرې سو پروزینه، نو یو خو د خلکو په دې کې انټرست ختم شوی دی، منګي به اندازې د بیروزګاری زیاته ده، خلک ډېر تنگ دي. بل دا سیاسي ګوندونو اغه سر دومره خراب شوی دی چې اغه هم اغه ریسک نه لی چې غړ جلسو کې نه سو غړ جلسه کولی شي. یو خدای وجه دا چې اغه د پند نظامات ډیر زیات ګران وي، سکیورټی هم یو وجه دا. خو دا سیاسي ګوندونه به ایکسپوز کیږي، دوی سره خلک راوځي نه، نو ځکه سیاسي ګوندونه کوشش کوي چې وړ وړ میټینګونه وکړي، کارنر میټینګ وکړي، نو نشته لیډر چې دین هغه مزي او په دغه کې خطاب کوي، په یو خاص ځای کې خطاب کوي، ځکه چې خلک راوځي نه. نو زما په خیال باندې دا یو دانسته کوشش دی. دا دوی ته پته ده چې مشکل دی، خلک خپه دي، خلکو په دې نظام باندې باور ختم شوی دی او دا چې څومره پیسې لګیم دا اوس
د مشتاق یوسفزی صاحب د سکایپ لیک پرې شو. خو مونږ ورزو دا وخت هارون رشید صاحب ته. هارون صاحب، مشتاق یوسفزی صاحب خبره کوله چې یو شمیر سیاسي ګوندونه، خو که د سیاسي ګوندونو خبره کوو بالکل په سرګند باندې د مولانا فضل الرحمن صاحب جمعیت علماء اسلام سیاسي ګوند د اغي په سر کې ولاړ دي، څوک چې غواړي چې انتخابات دي ونشي. د مولانا فضل الرحمن صاحب ګوند که څه هم یو مذهبي ګوند دی، خو هغه په جمهوریت او پارلیمان باندې یقین لري. او د دې ترڅنګ ایم کیو ایم هم په یو وخت باندې د مخالفت کړو چې انتخابات مولانا صاحب ولې د انتخاباتو مخالفت کوي دی ولې غواړي چې انتخابات دی اونشي اوس
ګوره مولانا صاحب خو د سکیورټي وجوهات او بنا باندې وایي چې حالات داسې نه دي په خاص کر خیبر پختونخوا کې او بلوچستان کې چې چرته ټي ټي پی اوس هم بریدونه کوي لګیا دي او جنوبي خیبر پختونخوا کې هم ډېر زیاتې شوې دي او پروس کال چې کله افغانستان کې د افغان طالبانو حکومت راغلی دی نو هغه نفس زیات مضبوط شوی دی نو د دې د وجې هغه یرم دغه دا او هغه ته دمکیان هم شوی دی او یو دوه په حمله هم شوی دی چې پکې پچولی دی نو هغه اندېښنا خو د سکیورټي وجوهات او بظاهر ښکاری او هغه نه علاوه چې آخري ځل کله دوی دا خبره کړو نو هغه وخت کې پی ټی آی لا په د دې الیکشن منډا کې موجود و هغه امکان و چې ایز ا پولیټیکل پارټي یا ګوند بدی د انتخاباتو کې برخه به واخلي او هغه وخت کې دا خبر سپینه نه و چې د دې کم انتخابي نشان د پیټ په دوی ته ملاو نشي نو اوس ما تخکاری چې یو وجه دام و چې هغه وخت کې د پی ټی آی هم یو یرا و چې یرا د خلکو چې کوم پی ټی آی سپورټران دي وی بخامخه کدی ایز ا پولیټیکل پارټي مخه تراله نو یو غټ سپورټ ورته ملاوي دي شي ولې یو هغه وکټم کارت چې دی هغه پی ټی آی سره هغه وخت کې خو اوس چې پی ټی آی پاتې نه ده ایز ا پارټي په دې الیکشنو کې برخه نه اخلي لګیا دي نو زما په خیال اوس هغه هم غیره ختمه شوې ده او چې کوم دا تاسو سېنات خبره وکړه دا ما دا داسې ښکاری چې دا سو ممبرانو یو خواهش خو کې دي شي یو ذاتی خواهش خو کې دي شي خو هغه هم داسې سره غټ جواز نه لري او کوشش هم دا ښکاری چې کا اسټابلیشمنت یا بل داسې عناصر چې دی هغه کا الیکشن نه واړي نو هغه د دوی دا ریزولوشنز او د دوی دا هلو زلو نه فائدہ واخلي او یو جواز جوړ کړي او کې دي شي هغه
هرون صاحب څه فکر کوي آیا ډیر مونږ چې څومره تجزیه ګورو او بیا د خلکو سره خبرې کیږي نو ډیر خلک دا هم وایي چې استابلیشمنت نه غواړي چې دا انتخابات دي وشي آیا د دې خبره کې څه وزن شته او کوي هم نو استابلیشمنت بیا ولې نه غواړي چې پاکستان د یو سیاسي ثبات په لور باندې لاړ شي
یار ما ته نه ښکاري چې اسټابلیشمنت اوس بنه غواړي چې څنګه ما وایي چې کله سپریم کورټ طرف نه دا فیصله مخه کراله چې پی ټی آی تب د دوی بیٹ نه ملایږي انتخابي نشان نو هغه نه پس خو چې کم د دوی ټولو نه غټ د وخت کې ټارګټ وو هغه اچیو شو چې پی ټی آی چې دی هغه په بیلټ باکس باندې د بلې دلاندې ټاکنو کې به برخه نه اخلي نو هغه چې یو ځل اچیو شو نو بیا هغه نه پس اوس ماته جواز داسې نه ښکاري اوس د دې دا بیک نه ملاوي دو پی ټی آی ته مخکې هم به ډېر سخت نقصان کیږي ولې ریزرو سیټونه به ورته نه ملاويږي هغه د وجه چې کم د خواتین د زنانو کم نشستونه او مخصوص هغه به ورته نه ملاويږي نو پی ټی آی چې ډېر سخت اوس د وخت کې کمزور فوټینګ باندې دی نو هغه نه پس ماته نه ښکاري چې ریاست به اوس نه غواړي چې ونشي ریاست طرف نه داسې څه اشاره ماته نه ښکاري او بیا ریاست وی زما په خیال کې هغه فیصله کړی چې اوس په دې اتم فروری باندې بدلی ټاکنې کوي نو هغه ته بیا هیڅوک هم نشي ټینګې دی او ریاست پاړي نو هر صورت کې کولی شي کا سیلری کا باوروي کا سکیورټي حالات
صحیح مشتاق صاحب تاسو مخکې چې کله د هارون صاحب مخکې مونږ خبره کوله نو باغی کې د ګوندونو خبره کېده چې ولې دی نه غواړي اوس په داسې حال کې لکه څنګه چې هارون صاحب وی چې پاکستان تحریک انصاف پارټي د عمران خان چې دغه مشر دا وخت په جیل کې دی او د سپریم کورټ د حکم د لاندې اول الیکشن کمیشن اف پاکستان حکم کړو بیا د سپریم کورټ حکم هم پاغي باندې راغی اغه ته د بلې نشان یا د بیٹ نشان چې دی هغه اوس نه ملاویږي دی په ذاتی حیثیت کې بردي امیدواران اوس الیکشن کې برخه اخلي نو تاسو څه فکر کوئ چې هغه ګوندونه او هغه کسان چې چا به ویجه الیکشن دی اونشي آیا اوس به اغي واپس مراشي اغي به وغوړي چې الیکشن دی اوس وشي کنه اوس هم اغي سره اندېښنې لري په دې باره کې
ټول سیاسي ګوندونه نه غواړي چې لشن دی ونشي. ځنې داسې سیاسي ګوندونه دي چې هغې تاسو وګورئ چې کله تحریک انصاف حکومت ونو هغې ډېر خراب وو او د هغې مې ډېر خراب شو چې کله بیا دا نوی اپیسوډ شروع شو نو د هغې پکړ دکړ بیا د خلاف دکړ وای نو هغې نه وکټم جوړ شو. هغې هغه د همدردۍ کار استعمال کړ، ما په خل باندې ډېر سکسسفلی په کامیابۍ سره استعمال کړ. او تاسو وګورئ چې دلته کې به کله هم یو سیټ خالی شو نو پای به جمعیت العلماء اسلام خامخا ګټله او هغه د دې صوبې یو غټ ایمرجنګ پولیټیکل پاور جوړ شو. خو دا د دې اوس چې کوم د کیئر ټیکر ګورنمنټ دی د نمک کې حکومت جوړ شو او پای کې د هر سیاسي ګوند خلک شامل وو او دغه د ټول سیاسي ګوندونو چې دین هغه ایکسپوز کړو هغه هم پورتو کې وایي چې ویشن مول ځکه چې هغه ټول خلکو وایي چې دا پیسې ورکړل شوې دي 5 کروڑ 8 کروڑ چې کوم وزارت په ډېر اهمو پای کې د پیسو ګټلو ډېر چانس نو هغه ډېر ګڼ خرچ شو نو بیا حکومت ختم کړی شو. ځکه چې هغه ډېر زیات یو بندربان شروع پای باندې د دې سیاسي ګوندونو هغه ایمیج ډېر خراب شو او اوس د دوی سره د خپل سروایوال غمه ده. بل دا تحریک انصاف چې دی نو څومره یې خلاف کاروي کیږي نو هغه نور چې کوم د هغې ملګري دي علاقان دي ځوانان دي سوشل میډیا ډېر استعمال کوي هغه هغې په خپله پیدا کراولي. ما خیال دی ډېر تکلیف ورته وي ډېرې مسلې دي ورته. خو اوس هم په خیبر پختونخوا کې دا څومره چې میجر سیاسي ګوندونه دي که چېرې دغه تحریک انصاف انډیپېنډنټلي دوی پرېږدي رکاوټونه نه وي نو زه د ډېرو سیاسي ګوندونو مشرانو سره په خپله ملاو شوی یم. هغې دا مني چې دا غي مخ نیول بیا ډېر ګران ده.
یعنی تاسو مطلب دا دی چې تحریک انصاف اوس هم د تحریک انصاف ګوند پلویان چې دی هغه تر ډېره حد پورې هغه مضبوط دی، تحریک انصاف ګوند مضبوط دی قسم هغه ته اوس د بیٹ نشان نه ملاو شوی دا هغه باغې ته لکه هارون سیب او تاسو دواړو چوي چې هغه کې نقصان کیږي. د بحث ورسته یو شی بوته رسیګو او په دې وخت کې مونږ ورزو مردان ته او په مردان کې د مشال ریډیو خبريال عظمت علي شاه موجود دي او ګورو چې په مردان کې د انتخاباتو سره هلې ځلې روان دي.
د مشال ریډیو اوریدونکو کتونکو ته مردان په کالج چوک کې موجود یم. څنګه تاسو ته معلومه ده چې د فروری په 8مه په پاکستان کې ټول ټاکنی یا عام انتخابات اعلان شوې دي. خو په خیبر پختونخوا کې د نورو انتخاباتو په نسبت دې کال ګڼ ګوڼه یا هلې ځلې کوم سیاسي هلې ځلې دي هغه په نظر نه راځي. د فروری په 14مه د پاکستان انتخاباتي کمیشن ټولو سیاسي ګوندونو او آزاد امیدوارانو ته انتخاباتي نخې ورکړې. له هغې وروسته چې بیا په خیبر پختونخوا او په خصوصا په مردان کې کارنر میټینګز یا د سیاسي ګوندونو لخوا چې کومې اجنډې یا پوسټرې دي هغه لګولې شوې. تا زما په شا باندې کتلې شي په مردان کالج چوک کې هم دغه شان ته کې پوسټرې د ټولو سیاسي ګوندونو لړاخه لګولې شوې دي. خو په خبر پختونخوا کې نه یو سیاسي ګوند او نه آزاد امیدوار تر اوسه پورې یو غټه جلسه چې کومه ده هغه کړې.
زمونږ د سوات، پېښور او مردان خبريالانو چې کومه یو مشترکه خبره ده هغه دا ده چې د پاکستان په انتخاباتو کې چې لوی جلسې کول کم چې د یو روایت دی هغه تر اوسه پورې کس هم په انتخاباتو کې اوس د شل 15 ورځې پاتې دي خو تر اوسه پورې داسې کومه لویه جلسه نه ده شوې. بلخوا په قبایلي سیمو کې په خصوصي توګه او ورسره په خیبر پختونخوا کې د امنیت حالت هم سډیر د ډاډ وړ نه دی. هرون صاحب په داسې حال کې چې د ټي ټي پي بریدونه مخ په زیاتېدو دي څه فکر کوي چې سیاسي امیدواران به په دې اوتوانیږي چې هغوی به په آزاد توګه خپل انتخاباتي کمپاینونه په مخ یوسي؟
ګوره په خوا چې کله به ټاکنې کېدې نو ټي ټي پی طرف نه به یو قسمه بیان به مخې ته راتله چې یاره د دوی پالیسي به صحیح په دې ټاکنو باره کې. خو دې ځل لا داسې واضح بیان هغوی طرف نه نه راغلی چې هغوی دې کې به رکاوټ اچي یا دا همدغسې پرېږدي. نو هغه وګوره نو داسې خطره ډایرکټ خو ټاکنو ته ماته نه ښکاري چې دوی به دوی چرته دا دمکی ورکړی چې پولنګ سټېشن باندې به پرېکړه کوو یا بل څه به کوو. هغوی خو پهل ورځ نه همدغه یو هغه کوي چې د دوی کوم مین ټارګټ دی هغه سیکورټي فورسز دي او هغوی سره د دوی یو جګړه ده. نو هغې کې بیا که داسې هم ګوندونه شته چې هغوی د دوی سره سمون نه خوري ایم پی شو جی وای شو یا بل داسې ګوندونه دي نو هغوی ته یو خطر خوشته موجود شته، ولې پاکستان کې حمله وشي برید وشي خو بیا هغه نه پس پته نه لګي چې د پشا څوک او داسې ګمنام غونتې حمله هم ډېرې پاکستان کې شوې دي چې بیا پته نه لګېده چې چا لاس پکې لرل. نو دې ځله هم داسې په اعلانیه یا په ډاډ خو ټي ټي پي زما په خیال داسې خطرناک خبره نه دی کړې، خو خطر شته. هغوی خپل عملیات داسې چې څنګه وګورې جاری ساتلي دي جنوبی خیبر پختونخوا کې، خاص کر دا ټانک او ډیرا اسماعیل خان علاقہ کې، خو ډیر روزانه تقریبا د دوی بریدونه روان دي. وزیرستان کې مونږ او کله کله دا فوجانو سره د دوی نښتې کېږي، خو بیا بلوچستان کې هم ایک دو کدا سے بریدونه روان دي. نو هغه خو یو لو انټینسټی هغه دی انگیجمنٹ دی چې هغه به روان وي، او ما تخکاری چې الیکشنو کې به هم روان وي.
هر اوس افساسو مقصد دا دی چې امکان لري چې دا د ټي ټي پی لکه د مخ کې په 2008 بیا 2014 بیا 2013 کې چې څنګه بریدونه هغه سی به اونشي. مشتاق صاحب دا هارون صاحب خبره په خپل ځای خو یوازې ټي ټي پی نه ده، بلکې اوس خو د حالت نور هم پسې خراب شوی دی. لکه په وزیرستان کې په کلیم الله داوړ نوم یو انتخاباتي چې ملک هم په هغه باندې یو بریدو شو، بیا په ثوابه کې د تحریک انصاف یو کس اوژل شو، موټر سایکل سورو اوژه. دغه سی په بلوچستان کې هم یو کس چې دی هغه په هغه باندې برید شوی دی. تاسو څه فکر کوئ چې انتخاباتي امیدواران چې دي یا ګوندونه چې دي هغه به څومره د یری او تره نه بغیر دا کمپینونه په مخ بوزي؟
ما خل دې ډېر زیات خطر ده، او ځکه چې کوم امیدواران دي او خاص کر سیاسي ګوندونه دي نو هغه ډېر کلاو نه راځي، خاص کر په قبایلي علاقو کې او دا زموږ چې کوم جنوبي ضلع دي په دغه کې، او چې کوم سنټر لیډرشپ ته هغه مل تنظیره وایټ کوي. بل خبر ده دا چې دا اوس چې کوم مولانا بدرمان سي او دا غي ملګری ته افغانستان ته هغه ته کې میټینګ وکړه د تحریک طالبان پاکستان چې کوم مشر دی مفتي نور علي مسعود، او د شمالي وزیرستان چې کوم طالبانو ډلې مشر دی حفظ ګل بادر. نو هغه هم مولانا سي په دغه میټینګ کې په دغه ملاقاتونو کې ډېر زور په جنگمندۍ ورکو چې تاسو جنگمندۍ وکړي چې پاکستان کې انتخابات شي، خلک پر د ووټ استعمال کوي، خو طالبان هغه سره په دې باندې متفق نشو. او هغه دا وی چې زمونږ مطالبات دي زمونږ جنگ روان دی، تر کې نو زما د خل چې خپل کوشش کوي چې خپل عملې وسه جاري وساتي. خدایي څنګه هرڅه وي نو آی هدف کار دی، او دا ځل چې تاسو وویل کله پاکستاني طالبان ته افغانستان ته نو هغه چې کوم په خوا په عامو زینو کې عملې کړي نو هغه کې ډېر کمی راغلي دی. دا هغه دا دوه کال کې څومره
تاسو مطلب دا دی مشتاق صاحب چې د عام زینو چې کوم دی بازارونه جلسې جلوسونه تر اوسه پورې مونږ داسې نه دی پسترګو شوی، بلکې تر ډېره حد پورې طالبان دا وایي هم، یعنی تحریک طالبان پاکستان کوم چې ناقانونه ګرځول شوی ډله ده هغه هم په خپل بیانونو کې دا وایي چې دی دا نه پنهخه کوي. په اخیری شیبو کې یو ځل بیا سیاست ترازو د تحریک انصاف خبرې ډېری زیات کی کله چې انتخاباتو خبرې کیږي، هرون صاحب څه فکر کوي چې د تحریک انصاف سره کوم سلوک اوس روان دی؟ نو دا آیا د مئی نهمه چې کوم واقعیت شوی آیا دا د اغه یو نتیجه ده چې د اغه سه انتقام مخستل کیږي، او آیا کدا سی اوشنو تحریک انصاف مستقله توګه باندې د منځه یوړل شي، یعنی دا به ختم شي د سیاست نه، تدې به هیڅ مستقبل پاتې نشي؟
داود صاحب بالکل دا خصل فیصد تصدیق شدہ خبر ادا چے نہ ہم میں نہ پس چکم پی ٹی آئی باندھے بد وقت راغل دے دا دا آگے وجہ دا چے اس پکم حالت کے دا دا تو پاکستان کا تاسو تاریخ ہوگو رہے سیاسی نو آگے کے ہچرے ہم سیاسی گندونا یا چکم مشران دی آغا دے دے سازشونو او دا سے پالیسیانو او دا سے بندیزونو دا وجہ کل ہم ختم شوی ندی. مونږه وو قتل مسلم لیگ نون کم حالت کې او اس کم حالت کې دے، پیپلز پارٹی یو وخت کې کم حالت کې او اس کم پوزیشن کې دے. نو دا وخت دی تیریږي را تیریږي، دی وخت په پی ٹی آئی باندې سخت وخت راغلی دی، او کې دی شي چې ډېر زیات سیټونه عوام نه دي په الیکشن کې، حالانکه سپورټ شته په خلکو کې، خو د دې دا معنی نه ده چې پی ٹی آئی ختم شو. پی ٹی آئی بخامخا یو نیم شکل کې خپل وجود بلري.
یعنی لکه څنګه چې په یو وخت کې پیپلز پارټي سره داسې شوی او د مسلم لیگ نن خو اوس نه یعنی بالکل تازه تاریخ دی چې په 2013 کې دې سره څه شوی. مشتاق یوسفزی صاحب د بحث بالکل اخیری شیبه دي، تاسو نوم د اخیری کوشن کوم چې تاسو څه فکر کوئ په داسې حالاتو کې چې نواز شریف هم سیاست ته داخل شوی دی او د هغه ګوند هم یعنی د نواز شریف په مشرۍ کې هغه اوس په میدان کې دی، څه فکر کوئ یعنی راتلونکي څنګه ویني چې کم خاطب لاړ شي د انتخاباتو نتایج به چرته لاړ شي؟
ګورې جی پاکستان کو خو یو خبر